رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلالزی باشید.
اوریدونکو سلام، جکفر احمدی ډیر زیات مننه تاسو پروگرام ته په خیر راغلست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. قاسم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبرې په رسنۍ کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي، او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیره ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالی شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالی شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد دښمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتي او اقتصادي عوامل لمنځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل لمنځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر منپری هورا ویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دي. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي چې موږ په خدمت توګه او لند محل کې دغه پروژې عملی کړای شو. په بیلابیل برخو کې دا وړې پروژې په غولایتونو کې تطبیق شي چې په تیر کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 6 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ شي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام شپږ نیم بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل شي. افغانستان د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سه‌شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدی غوره لوبغاړی وټاکل شو. له هنګ کنګ سره د نننې لوبې په اړه د ازادي رادیو ته ویل
ان شاء الله الکان دې ته مدد دي چې هنګ کنګ لوبغاړی ته موږ هلته کې ماته ورکو ان شاء الله میچ ګټلو سره الکان نور هم راځي شوی دي. نو کوشش وکړو نور دواګانې ودوالو نه لره چې دواګانې وکړي.
هنګ کنګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تیر ورځ بنگلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته ماته ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول شول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبری آژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل شوی دی چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نستویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابر کړو چې د ایران مخه ونیسو چې د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولای سو یو شمیر لګیدلې دي. همدارس په دې برخه کې هر ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادره دای سي. موږ له خپل شریکانو سره کار کولای سو چې داسې صادراتو مخه ونیسي چې په پښه داسې څه وي. امریکای چارواکی وایي چې دوی د دغه توغندې په ازموینه خبر وو او لخپل لوري هم دراز د ملګر ملتونو لوري پر مناسب جواب غور کوي. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تیر ورځ ویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو. تمه ده چې دا خبره د سوریې د راتلونکي حکومت د 300 په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالف ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. خو د حکومت مخالفو دومره ویل دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیشت لپاره مثبت خبر دی. د سوریې په شخړو کې چې 15 کال دی تر 2.5 لک ډیر کسان وژل سوي او په ملیونونو هم د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. او د دې محل روسي خبر دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون لمخې مظاهره چانو باید تر مظاهره لشتلشه لس ورځې مخکې خپل اجازه اخیستې وي. د روسي په قانون کې د مظاهرو او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تر ورځې لانسو. د نوې قانون لمخې په حقیقت کې د لار کوڅو مظاهره هم شامل لشي چې عادتن سیاستوال پکې راغونډيږي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ساتي رادیو اوریدونکو پروگرام ادامه لري. د سهار تر نو بجو بر تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري. ورسته په دې خبرونه کې د دغه مطالبه تفصیل اوریدلای شي. لهرات د ازادي رادیو خبري الوي چې په شینډن کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلوال نشته لا هم روانه ده. په ډیره نور جزئیات څه دي
د دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړو د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک یادي شو دي مړي دي. موږ وته تقریبا د 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
خو د ازادي رادیو خبريال وایي چې دغه ارقام لا هم زد و نقیص دي او نشي تاییدیدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا اپټا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدماتو لپاره خپلې لاسته راوړنې خپل ارقام او احصایې راغونډې کړي. دا چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څه ځنګړی لاسترولنې درلودې په دې خبرونه کې رپورټر باندې لرو. په دې خبرونه کې موږ دوه اونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو ځنګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبريال نن سهار وویل چې په شینډن کې دغه جنگ نن هم روان دی. د ملا محمد رسول په نوم د ایوې ډلې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا منصور په نوم د یو قومندان پلویانې له یو شمیر سیمو ایستلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لشتلجه اتیا وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبريال لسمې په خپل رپورت کې نن سهار وویل چې دغه ارقام زد و نقیص دي او تر اوسه ورستې شمېرې نشي تاییدېدلی. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول و
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسلوالو ترمن جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم، تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چیرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي، پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو برید جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکیل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډن کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړي د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 15 شاوخوا خلک یادي چې دوی مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل 15 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډن کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب، پښتو خبرې نسی کولای له دنه بدري معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه ورستي معلومات څه دي؟ تاسو کوم معلومات راکئ زه به اوریدونکو ته وایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خورده مسلحانه میان دو گروه از طلبه در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تا کنون در بحث تلفات مطرح، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرف های درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تا کنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای هست که بعض از بزرگان قوم در بالسفری شندن و همچنان بعض از مقامات در بالسفری شندن از افشای نام خود خودداری میکنن، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگر به نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده، با خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستن و این مسئله تا کنون از سوی نیروهای اردوی ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
در ازادی رادیو اوریدونکو تاسی لحرات از مجد خبریال سرگندوانی او رئیس صابر شاپور صابر وایي چې د زیرکو او پرمکان په سیمو کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغه عمر شدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوی وو. لکه پرون او ورم ورځ دی وایي چې سیمه ایز چارواکي د تلفاتو په اړه ضد نقیض ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکیل وو، د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی له خپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې دی په شینډن کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه یې دي غوښتي چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډیر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که ووایه ملکي خلکو ته، خو د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس غیر نظامی ها از طرفاتی که برای نیه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن و ولسوالی شندن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاد مننه تاسی اوریدونکو زمجد خبریال شاپور صابر سرگندوانی اوریده لحیرات پا شندن که در روانی جگره پرده وی چی غیر نظامی کسانو تا یعنی ملکی کسانو تا د تلفات و پرده تروسا چنه دی ویل شوی خو دا خبر رسوی ده چی د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نشته تر پایل مخ کې امن سیمو ته کړي استلوې دی وای چې ځینې کورنۍ حتی هرات ته هم هرات شهر ته هم تللی دي. اوریدونکو تاسو به د خبرونو په جریان کې په دې اړه نورو پرمختګونو خبرو د ازادي راډیو د مجد نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو. ماښام په 2 بجو زموږ په خبرونو پسې د امریکا ژغ رادیو خبریږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل پاکستان سره په ترانزیتي تړونیا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز رسپاڼې د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کېږي. د ورسپاڼې دا خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ ورځې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي. مسودې
تعدیلات تر 6 ورځې دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیره
هفته دوی تر شپږ ورځې پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ یا واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل بجمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپل ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړي په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ګلتیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغله کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 6:00 بجو پیل کیږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسیم 1343 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تر بری وروسته هوایی ډزې کوي. ازادي راډیو یو اوریدونکو رحیم الله مقدس لیکي زله ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسیدو وروسته هوایی ډزې کوي او د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسې د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي د اجرایي ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنګ روان وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافي وایي هوس ته راشي واک د خلکو ته وسپاري. هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی دوی د تصمیم ونیسي ټاکنې د ترسره کړي دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخ خچید عبدلری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډه ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپل زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي خو بایزته سولې غاړي او هغه سولې غاړي چې په اساسي قانون رعایت شي او 15 کال نه لاسته راوړنه حفظ شي. هغه وویل چې مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي دوی به ورته خرغلاست وایي او کنه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حمله سره لمنځه وړل شي. خو په عین وخت کې وویل د سولې علي شورا مشر بیزای بانګ یا غک پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې جګړه ناجایز وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایز ده. د سولې علي شورا مشر یو بیزای بانګ تر سره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایز ده ګواکې هغه به پونه و خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچانو وینه تویبي جګړه جایز ده. دا په داس حال کې دا چې په کاراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسوالو په وړاندې دوه ګونی تګلاره غوړه کړې ده. کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامی ځپلو ګواښلې دي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د دغه شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې علي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دی ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د دې خبرې غلطي راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي هڅې پیل کړي چې په راتلونکي کې افغانانو ته د شو صحي خدماتو درسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایي چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغون کړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې د روغتیایي چارو د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یو مسلکي غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین برغلی وو او رپورټ به یې وړاندې کړي.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو له امله شکایتونه کیږي خو د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو ارقام احصایه او نتایج وڅېړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه علمي ناسته جوړه شوې وه چې د روغتیایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عامه روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایج د څیړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راست راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څیړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
خاغلی نعیم وویل له 2001 میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی دی. عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هر 100 زیږونکو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 وه، خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 328 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هرو زرو زیږونونو کې 255 ماشومان مړه کېدل، په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. په جوړې ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او وویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکي تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایې مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافي نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کېږي.
آخری سروی که سال 2013 و 14 بوده نتایج از نشان میده که یک پیشرفت
ورستی سروی چه په 2013 میلادی کال که ترسره شوی خیلی چه در روغتیا په برخه کې پرمختګ شوی. در سروی لمخی پسلو که در شپیته و میندوار میرمنو مخکې له زیږون څخه روغتیایی مرکزونو ته مراجعه کړي چې په خو د فیصدی ډیره کم و او خزی د مختلفو دلایلو له امله روغتونونو ته نشوای رسیدلی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای وس محل پټول هواد کې له خصوصي روغتونونو پرته سباند 200 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي. خو خلک وای وس محل په هواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره گاونډیو هوادونو ته ځي. دوی له حکومت هیله کوي چې په هواد کې د روغتونونه زیات کړي سو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کم شي.
اوریدونکو تاسی څه فکر کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسی کولی سئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر 3 شمیره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي موږ باید درته خبرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل ښار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوې برېښنایي سیستم فعال شوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل ښار کې به د برق پرچاوي هم سره کم سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه 2 کاله وړاندې له یوې ایراني کمپنۍ سره شوې وه چې 2 میلیون امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی.
لږ مشکلات وو چې هغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي لامل کېدل، خو انشاءالله د دغو نوو دستګاو په فعالېدو چې سامان او تجهیزات یې بیخي نوي دي هغه مشکلات به مو حل شي.
له ایراني کمپنۍ سره د شوې هوکړې له مخې د اووم او دولسم جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوې وي او یا یې کار نه کول لري شوې او پر ځای نوې او پرمختللې پرزې او سیستمونه لګول شوي دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د اووم او دولسم جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ ژوند کوي او دوی ته به د 1530 ترانسفرمرونو له لارې معیاري برېښنایي خدمتونه ورسول شي. کارتینا ولوخیل، بګرامي، شاشهید، قلی زمان خان، ششدرک، یکتوت، قابلبای، اوتخیل، پکتیاکوټ، ترخیل، صنعتي پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په اووم او دولسم جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسؤلین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سنبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه 2 برابره زیات کړي دي.
خبری است. ساینسپوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد 6 کاله دوام کوي، خو ساینسپوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکتیف شیشه چې پودر ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دغسې په زړه پورې لنډ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ولولئ او دغسې ویډیویي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغسې په زړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوي دي. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننی خبرونه مو د ماشام تر وو بجو پوری ده لو بجو ورسته به د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه درته خبرو. اوس د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته غوښتي چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د دې شورا د مشر خبري یو شمیر رسنیو ناسمې راخستې دي. ځینې رسنیو په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تیر ورځ خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورانه نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندې تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهل په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به زموږ پرونی د نن ماښام تر وو بجو پوری اوري. د ازادي راډیو په نننۍ خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالات باندې ورستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو نیک محمد له هلمند ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر تاسو سوات له شمیره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدي مرکه را تخبر کړی. لنیک مرغه د ازادي راډیو خبريال صالح محمد صالح په هند کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه یې د درته خبرو شهزاد محمدي د سکاتلند سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوړه لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا دي د خلکو لپاره په غم نه بدلوي او د کرکټ تر مسابقو وروسته دي هوایی ډز نه کوي. صالح محمد صالح له سره خبرې کړې دي.
اول خدای لوی بریا مبارکی ټولې وادوړه ته ما سره کوم زمون پچ ولې دو پچ تار کوم نو چې باغ ما تیز بیٹنګ وشي نو زکه مونږ د اوسلینا کار واغستو نو کله نو رلیز دران مان اوټ شول نو کپتان ازغرستان ایګ راغو هغه سره سره په یو لمه نو مونږ سره فیصله وکړه چې په دې پچ سره کوم چې دا دې نو بال پچ نه دې مو به یو سلو سلوي خو یو سلو پنځو دې رمنډي وي مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ په ودري ګولتا نو دې رمنډي به جوړ.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په زینو مسابقو کې نه یاست بل او پینر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زخپل یما او سره د نور علي زدران دی، جاوید احمدی هغه څلور ورځې لوبه لپاره دی او سره د غشان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولای شي شوپینګ وکړي کپتان افغانستان یې سیمه بل ورځ د نیدرلند خلاف وارم اپ میچ کې وګونو او موږ دې ته لوبغاړی لرو کولای شي شوپینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلی ځکه چې د آر صدیق خپل نمبر معلومه دلته چې اوپننګ دی کوم نو هغه یو ځایمه نور علي زدران دی، عثمان غنی دی، یاوید احمدی چې څو د اوپنران شي کولای شي. نو ټول اوپنران نشي کېدلی. افغان افغانستان کې چې په دریم نمبر راځي نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه انده څلورم پنځم د دې آر صدیق خپل نمبر معلومه پوه شي. نو اوپنران دی نو وړو یو څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګورئ په افغان ټیم کې؟
ان شاء الله علاقان دیتا مددی چی انکان لوک دے تم منگا ال تک مات ور کو ان شاء الله پرون میچ گٹل سرا لکان نور امر شوی دی نو کوشش بکوا نور دواگانے ودوالو نہیں لرے سے دواگانے ہو کی نو من خپل کوشش کو سل پسلا
او محمدی صاحب تاسو مخ کی هم د خلکو څخه غشتنه کړی دی چې د بریا په صورت کې هوایی دزی و نکړي تاسو به خبر یاست چې تیر شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی دزی سی وی دی ځینې ماشومان وژل سی وی هم ټپین سی وی دی تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غشتنه لري په دې برخه کې
مو خو سس ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات پوښتنه چې د شه ورکه ماشوم لګیدل دی او هغه شهید شوی دی نو لکان ډیر زیات خپه دي نو موږ ته ډیره دوام وکه او ډیر لکان خپم پدې دي چې ولې دا خلک دا رقم وکي چې موږ خوشحالي په هم باندې دغه کې نو کوم چې ته مسابقه ګټو نو دا خلک دی یو بل ته دعوت ورګي تور کاته نه خل دیو کې ختمونه دیوږي نو دا نه چې دې دې وږي چې موږ تاسو خوشحالي په هم باندې بدلېږي نو بیا خو ډیره بده خبره ده نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او لا سکاتلند سره د افغانستان د مسابقه غوړه لوبغاړی شاهزاد محمدی و چې د ازادي رادیو خبريال سلیم محمد سلیم مرکه سره کړی و نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې د هند په ناګپور شار کې د هانګ کانګ د کرکټ لټیم سره د شلورا کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري دا د ازادي رادیو په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د آزادی رادیو اوریدونکو تاسو تر دې وروسته زموږ دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سئ د بشري حقوقو په اړه د آزادی رادیو ځانګړی پروګرام او بیا ورسته د ژوند په شیبو کې پروګرام خو د ازادي رادیو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې اول وار ایو میرمنې وی خور له هلمند پیغام راستولې نو دا به وایم ورسته بیا پروګرامونه تولارسو د ملاله رحیمی نومیږي د هلمند له لشکرګاه شهر څخه پیغام راستولې دالی کی چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیت دواوی پرول کیږي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي ډیر مننه ملالي خورې ازادي رادیو تاسیاوري او اوریدونکو تاسو هم پیغامونه راوستوي په راتلونکو خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو اوس د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو به بلی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږنوي او په لی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننی پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمویز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونی کی هله انګرن اوریدین کته وړاند کوم
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق پاړه اتسول سی
بل ډیر خسوال دی زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلوشته ماده کې ویل سی وی دی چې کار د هر افغان حق دی یعنی داس پکې نه دی ویل سی وی چې د شوزو حق دی یا د نارینه و حق دی د دې نه معلومه چې څه زه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازات نه او د اجوره نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې
کار وکي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنې تر سره کوي له کوم وسون سره مخ دي؟
بلې ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې تر سره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کېږي په دفاتر کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه، همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې. مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګ په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لاره، په کوڅه، په بازار کې زورول کیږي، بی ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داس شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي، خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په ان خپل دا خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دغه خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی، نورمه وایي یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړي، بیا د واده وخت تمامیږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بی محرم او لارسي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لارسي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه کې، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل سوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دی چې هغه ته تاوتریخوالی ویل سوی دي، او د هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي وایي. یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډیره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یا وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایت کې، په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي. خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي، خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور مودان. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
خواهد بود. یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام بمنی پرمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوزگوری در گاونده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
شب
موری کوچی ته می ورنکړي موری کوچی ته می ورنکړي زبو خان ساتم کزان سنگاروم درنو او خوږ اوریدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومني په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلی او ښایسته ښکاره شي دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي خو د خزو هیله د هغوی ښکلا وي اوریدونکو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګارتوکو ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانې په کوم توکو راښکلې کېدي د دغه توکو ځای اوس کوم سینګارتوک نیولی
لکه سپوږمۍ هسی ځلیږي د واده شپې ته پټ په زړه کې خوشحالیږي
د دغه او د تورته پښتنو ځوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی هیله ده چې لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره ملتیا وکړي
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند پیل دریڅې پرانیستې نو په ودونو کې به حتمی ناوی او شاله نورو عادی وګړو سره په توپیر ښکارېدل ناوی به هم د وخت پر دودی سنگار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان مانه د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو کې د سنگار لرغونی توکي لا هم شته خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي د سنگار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمیر سیمو کې د لونګو ځونډي دنداسه رانجه چارګل او داسې نور موجود دي دا چې پخوا د ناویانو د سنگار لپاره له کومو سنگار توکو څخه ګټه اخیستل کېده دا به له څو سپینګیرو سلیم جان نعیم الله او حنیف څخه واورو
دا د لاس باوګان دا به ورته کول غلبېلې به ورته کولې مقصد چارګل به ورته کاوه هغه وخت سره خوارزانه مونږ ورته باوګان وای بنګړي وای دام غاړه کې اچي دام ګل مې خي ورته وای پنستونه اچي ډیر شې اندې کن شروع په نکروز ده سینجلې پیغلې هغه به پکې سی ورې کړه هغه به واده کیږي هغه به سر جوړي د لونګو امیل اچي
دلی به کې خودی پاندری به کې خودی نرګچور به بسر اچاو سر لږه به تیلو کې ګډاو بیا به بسر پوری کاو سلای به سر کې دسه وهالا چې دا پیګای به بیلاو پاندری به کې خودی دا به روپی دسه ټکواله بس بندینه به بسر اچول پوسوی نو دا غنو نه به په دې کوچانو پیسې به دې کوچانو
په خوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شی نه دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخمل ورته ویلې که چی شی ورته ویلې ویلې دغه ټوټې وي غینه نور بعضې نمونه ماته نه راځي نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل
د کابل خروسیدونکو اته شپېته کلنه جمیله وایي چې د ناوی لپاره پخوانی سنگار غوره وو نوموړی یې غوره ځکه بولي چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده دا چې د ناوی لپاره د سنگار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده له جمیلې به یې واورو
د ناوی کونه یه رانجم نوکریزی و په ډېر ښه مراسم نوکریزو شپه به کورګېم ټول خوشحاله افغاني کالي به یې اغوستل سره ټول ناوی ته به مې ور واغوستل اما اوس بیخی بل رسم رمو ناوی مخ چا نلیده و آقا ناوی بس چا ولیده سون نبا کچا لسون مخ کاتبه یه ور کرن
آقای جمیله وای چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگر تو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسو نوراغوندی
ما شاده به یه گندنی و سابقه آموغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا مشاده این و بالتنه که به یه کار یا رقم دفسه زنگولی و سپین زد آقا به یه لمنه که دفسه کار که چکدی به یه کار که نفس دوله که دیر خیخ کاره کده دا ولی کموسه به یه کن به یه پیموه که بس آموغ گرای بای پا سیخا کل شایان ورده کلک دندوسای وقت غاکون بای تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکون ور سم دس سرکی دنو
آقل جمیله وی چه در شندو در سرخی لپاره و ناوی دنده سوحلا چه چو رزی بای شندی سریوی او هم بای یو پینزه پری چارگل پا پوزکاو چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېخت کله نماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه مګر اوس وخت کې د ناوي لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي
هېڅ فیشان داسې فیشان نه و دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته وي چه شی ورته وي هغه وخت خلاص او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص نور هېڅ شی نه و جیز هم داسې جیز رواج نه و یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیاتې یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به ورته ټول کړه زی به یې ورکړه خلاص ویکتون خو وخت هغه و نو وخت کوڅه مود و نور همداسې به یې خلاص پرېښودله دا ډېر چې هغه شه دا د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص شکل تونی همدا د اندوسه رنجونې نکروزې نور چې خو رواج نه و نور نمک ښځه دلوده دغه وخته به ښځه وایي سړي نه لیدله ته څو به یې چې واده ونه که رواج به نه و کوم یو به چې داسې هغه به آزادانه کار به یې دلته کابل کې هغه به پرېښودله
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کله نه واده شوی یعنې پیچی نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول به بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کې یا د سهار له ږمنځکه د ما به مخې ما ویلې نانې کومه بعده ده شرم ده ما خپل یادېږي تونی رواج نه وه روز ټولېدل رواج نه وه آرایشګاه رواج نه وه ما خسرګنۍ به چېرته راوړم هغه به یې واغوستل لاړه به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خراب نه به شدا چه شی تا راوړي چې باور وکړې ما په واده کې یو لب سیرین و یو کریم اوس مې راپیادېږي خندا راځي نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی تونه مصرف به کوي دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل لږ لب سیرین سترګې به یې تورې کړي سپین کمیس یم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخسته نای به فیشن و شال به پیرا واچوه پټه به یې کړه بو به یې تله د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخستم خو به سل د لوغه هم تنارس که به خلاصې شوي مخکې هم له غادې وړو استفاده یم نه کوله واښه آسانه فیشن چیه وه د دو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نکروزې به یې لاسونه به یې سره کړه تر چې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړه لمده وو یو چای لمده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جلته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دا دانداسه و هیو د دې ترڅنګ لونګ چې ډیر خوبوی لري د لونګو ګلان جوړي د لونګو زونډیان جوړي هغه د ناویګانو په وګو کې یا پښتو کې ورته باندې
د سیمینه منځ په وینا د ناوی ویخته د ونو پر ځانګړي کان نخلوي چې دا چاره د ناوی په سنگار کې تر ټولو سخت کار دی قدر من اردن کو د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق نته د خپل وخت دی ویناوی د سنگار انزور په خپل خبرو کې وړاندې کوي راځي چې لدی وورو
دته به دړی یلی د کدا اوس د ګل پاشان غونډه شې چې د سیغړټ غړټ کاغذونو ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دی چې یو کڼ د سردلو دیونو د بلونو د نه براش کېدل هغه بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړی به باندې د سری خولي ورجان چې دا وزري دا چې یو بدبختی و بیا به پز لګي ورته کوڅې کړلې هغه ډیر متبره سړي به کم روغنیمو ورته دی دا کواران نه به پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه و لکه دی ګولې په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی و چې افغاني کالی به او کالی ښه غن غن کمیسونه و دا سی پاولیګام به کې چولې شاوخه نو هغه د سی وخت چې دا مشهدې روپی به د ګریوان تکولې وي هغه به چې چا دی دی هغه ډیر متبره و چې دا متبره کده ولا شل مشهدې دلته تکولې دي چې چا به کم تکولې ار یو نظر به خپل وسره دا یو رقم دی وسپنه بنگړی دی وسپنه بنگړی کړی ورته ته دی چې به د خورانو لاس کې چولې لاندې به زنګ کړی لاسونه به شنو ته لاندې او دا به چولې دې کې کمال چې ولا که به دی باندې په یو وخت رواج ده اگه با زنگم کهو بوتان خو نو گولی و او جیتی وی جیتی با نو اصری نوی با جیتی بخو کهولی
سراس جانا
نن یې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.